سلامونه ستړي مشه تاسو مخک د ازادي رادیو نه اوري کابل کې د شپې 9 بجې شوې په پیل کې خبرونه په بلخ ولایت کې د طالبانو والی محمد داوود مزمل نن په شاودنه کې وشل شوې ده د طالبانو وینځي بوله مجاهد په خپل ټوټر باندې د محمد داوود مزمل وشل کېدل تایید کړی دي د بلخ تمنی قماندانې وین محمد اسف وزیري هم ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې شاودنه د بلخ د والی په دفتر کې شوې ده هغه زیاته کړ چې په والی محمد داوود مزمل سربیره دو نور کسان وژل شوی او دو نور ټپیان دي زینو کورنۍ ورسنۍ وبیا ویل دي چې لدې 14 نه باندې دیرش ټپیان هم روختونونو ته وړل شوی دي دا د طالبانو نومړنۍ والدې چې د دوی په اوسنۍ دوره کې وژل کیږي د افغانستان د ازادۍ ملي او اسلامي تحریک چې د طالبانو وسلواله مخالفه ډله بلل کیږي دا کوي چې دا بریده تر سره کړی دی دغه تحریک ته په منسوب ټویټر کې د دې تحریک د بیان خالد پاتون لقول ویل شوې دي د دوی ټیم وټوانی د چې په یو ډول قوي عملیاتو کې خپل هدف ته ورسیږي او په پایله کې د بلخ والی وژل شي او یو شمېر نور طالبان ټپیان کړي لا بلې خو د افغانستان د ملي مقام چوپ هي په پیغام کې ویل دي چې د بلخ والی د تغیرلې د سختو داخلي اختلافاتو لامل وژل شوی دی بیا ورسره په کابل کې نن غرمه مهال یو چاودنه شوې و په کابل کې د طالبان امنیت قومندانۍ ویاند خالد صدران رسنیو ته تایید کړی و چې چاودنه د کابل د 15 مهوزي د قنبر څلور لارې سره نږدې شوې و هغه ویلي و چې په یو بارونکو موټر کې ځای پر ځای شوی ماین و او د چاودنې پر مهال هم چاته زیان نه دی وخته د بشری حقوقو د څار ادارې فریډم هاوس ویلي دی چې په 2022 کال کې په نړیواله کچه د بیان ازادي کې مشوې ده د ادارې زیاته کړې ده چې د شمیرې په تیرو ولسو کلونو کې پرلپسي مخې ته راځي دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او ایران په څیر هیوادونو کې د بیان ازادي د کمیدو پر مهال د جمهوریت لپاره هڅې یو بدلیدونکي پړاو ته رسیدلې دي فریډم هاوس د مارچ پر 9 په نړۍ کې د بیان ازادي په اړه په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2022 کال کې د بیان ازادي لړکی پر صفر درجه درغلو هیوادونو شمیره لڅوار لڅخه درې ډیر شو ته پورته شوې دي او په لیکټر لګ یو سل و 50 وادونو او سیمو کې درسنۍ او ازادي تر فشارونه لاندې راغلي ده راپور زیاتوي چې د خپلواکۍ او جمهوریت ځپل ایلتونه جنگ او تطاو د غیر جمهوری قوتونو لخوا په جمهوری درو کې بریټونه دي د فریډم هاوس په راپور کې ترکمنستان د هغو هیوادونو په فهرست کې چې د بیان ازادي پکې ځپل شوې دریم ځای لري په دې فهرست کې بیا تاجکستان و افغانستان او بیلاروس اتم ځای خپل کړی دی دا خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په درابڼه کې په یو وسلوال بریټ کې پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي دا بریټ د مارچ په 8 نیټه د درابڼ په ګرمستان سیمه کې حق محل شوی و چې پولیسو د سرشمیرنې د ډلې ساتنه کوله پولیس زیاتوي چې بریټګر په تیښته بریالی شوی دی تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې پړه اخیستې ده په پاکستان کې د مارچ له نومړۍ نیټې راهیسې برېښنایي یا ډیجیټل سرشمیرنه پیل شوې ده چې د رواني میاشتې تر 1.5 پورې به دوام وکړي او اوکراینی چارواکي ډاډ څرګندوي چې بخمود خار له هم دوی تر کنټرول لاندې دی د اوکراین د پوځ لیدرستیز داسې وخت د خبره کړې ده چې د روسي جګړه مارانو پرون ادعا وکړه چې بخمود خار نیولې دی روسیه په بخمود کې د واګنر جګړه ماران ګمارلې دي او څو ونی له اوکراینی ځواکونو سره سخت نښتې کړې دي د اوکراین د پوځ لیدرستیز ویلي چې په تیره یو شپه ورځ کې په بخمود باندې د روسیې څخه باندې سلبریدونه شنډ کړي دي خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته مطالبه لرو د بلخ لپاره د طالبانو والی نن پیوی چاودنه کې ووژل شو
نه ته 5 دقیقې پاتې وي یا به تیرې وي چې زه روان وم خلک ناست و چې د دوی ترمنځ چاودنه وشوه زه نور ولوېدم پولیس صاحب مې هلته ولید چې په وینو لت پت و
په دې پیښې کې د بلخ والی د وژل کېدو سربیره عام وګړو ته هم زیان اوښتی دی دا چې څومره عام وګړي پکې وژل شوي دي په راپور کې مې درته وایو د اروپایي ټولنې په ګډون شپږویشتو هیوادونو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه اعلامې کې پر افغانو ښځو د طالبانو بندیزونه ویجاړوونکي او نه جبرانیدونکي بللي دي له دې سره جوخته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش وایي دوی په افغانستان کې درویش فعال وسلواله ډلې ثبت کړې دي. دا چې د ډلو څټول په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی لکم زیرا غړي دي. دا به هم درته په راپور کې ولرو. د اوکرين د جګړې روسي جزئیات ته به هم تم شو ساسي ملتیا غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د بلخ لپاره د طالبانو حکومت والی مولوي محمد داوود مزمل په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. د طالبانو حکومت وی انځب الله مجاهد د پیخې په تایید سره ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیخې کې د بلخ د والی په ګډون یو بل تن وژل شوی او دوه نور ټپیان شوی دي. خو د بلخ ولایت امنی قمندانۍ ویانت اسف وزري وایي چې په دې پیخې کې د داوود مزمل سره دوه تن نور وژل شوی دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې
یک دو تا از درباش آمد همیزه در دروازه را برای شوها کرد و اونا رفت در اون وطق شیش.
حاجی خیرالدین د بلخ ولایت د نننۍ پیښې یو له ټپیانو دی چې له رسنیو سره یې د خپل وضعیت او د دې چاودنې په اړه خبرې وکړې. نوموړی وایي چې د خپلو اسنادو لپاره د بلخ ولایت مقام ته تللی و او په دې پیښه کې ټپي شوی دی. هغه زیاته کړه
نه ته 15 دقیقې پاتې وي یا به تیرې وي چې زه روان وم. خلک ناست وو چې د دوی ترمنځ چاودنه وشوه. زه نور ولوېدم. مولوی صاحب مې هلته ولید چې په وینو لت پت و. زما لاس هم ټپي شوی.
خیرالدین وایي چې په دې پیښې کې ډېری ملکي کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په بلخ ولایت کې د دې پیښې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې یو کس د بلخ ولایت مقام ته څیرمه ځانمرګۍ برید کړی چې له امله یې د بلخ والي داود مزمل په ګډون یو بل کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. خو د بلخ ولایت امنیه قمندانې ویان اسف وزیري بیا د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
نن سهار شاوخوا 9 بجې کله چې د بلخ ولایت والي الحاج مولوي محمد داود مزمل د کور نه د دفتر په لور ځي، بدبختانه د ولایت مقام په دویم پوړ کې چاودنه رامنځته کېږي چې د چاودنې په ترڅ کې د بلخ ولایت والي او له دوو ملکیانو سره نور یو ځای په شهادت رسېږي او همدارنګه دوه تنه پرسرین ډول ټپیان کېږي. د دې پیښې په اړه زموږ د امنیتي ځواکونو جدي پلټنې روانې دي.
په همدې حال کې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست ویان خیر محمد خیرخوا سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې روغتون ته یو تن مړ او څلور ټپیان وروړل شوي دي. هغه زیاته کړه:
موږ اطلاع حاصله کړله مقام ولایت کې دلخراش حادثې څخه زموږ ساحې ټیمونه په عاجل توګه هلته ساحې ته ځان ورسوه چې څلور ټپیان او یو جسد انتقال کړي. په ټپیانو کې یو نفر
د افغانستان ازادي ملي او اسلامي تحریک چې د طالبانو وسلوالو مخالفه ډله بلل کېږي ادعا کوي چې د برید دوی ترسره کړی دی. دغه تحریک ته په منصوب ټویټر اکاونټ کې د دغه تحریک د ویان خالد پاتون له قوله ویل شوي چې د دوی ټیم متوانه چې په یو قوي عملیاتو کې خپل هدف ته ورسیږي او په پایله کې د بلخ والي ووژل شو او یو شمېر نور طالبان ټپیان شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یو پیغام کې ویلي دي چې د بلخ والي د دغې ډلې د سختو داخلي اختلافاتو له امله وژل شوی دی. خو محمد داود مزمل څوک و؟ محمد داود مزمل د افغانستان له پخوانی حکومت او په دغه هیواد کې له نړیوالو ځواکونو سره د طالبانو د جګړې پر مهال د دغه ډلې یو له مهمو قمندانانو څخه و. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ښاغلی مزمل د ننګرهار والي و چې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد یې د جګړې مشري کوله. څه موده وروسته د طالبانو د مشر په حکم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه وټاکل شو. خو 5 میاشتې وړاندې د بلخ والي وټاکل شو. دا د طالبانو لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې په افغانستان کې د دې ډلې له واکمنېدو وروسته وژل کېږي. په 2013 کې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت له ایران سره د ترهګرو ډلو په پیاوړتیا کې د مرستې په تور پر داود مزمل بندیز ولګوه. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې چاودنې او بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې د هرات ولایت د اوبو رسولو مدیر محمد نادر کاکړ 13 ورځ په یوه وسلوال برید کې د 3 تنو په ګډون ووژل شو. داعش د دغه برید مسؤلیت منلی دی.
راپور کې مو واوریدل چې په بلخ کې ځانمرګي برید د والي سربیره اموګلو ته هم زیان رسولی و. له دې سره جوخته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي دوی په افغانستان کې درویش فعاله وسلوالې ډلې ثبت کړې دي. د مووري د مارچ په 8مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناستې ته د خپلې وینا پر مهال ویلي چې د دغو ډلو یو شمېر د افغانستان په ولایتونو کې د زیاتو بریدونو مسؤلیت منلی دی. تفصیل د خطر پردیس په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمشر انټونی ګوتریش د افغانستان پر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې د دغه هیواد امنیتی وضعیت له بخاډې د اندېښنې وړ خودلای. ګوتریش د مارچ پاتمه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل وینا پر مهال ویلي چې په افغانستان کې درویش هغه وسلوال ډلې ثبت کړي چې وسلوال فعالیتونه کوي. هغه راپور چې د ګوتریش خبرې پکې راخستل شوی پکې ویل شوی چې د دغه وسلوالو فعالو ډلو درې هغه مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د ازادۍ جبهه او د افغانستان د خپلواکۍ ملي اسلامي تحریک دي چې په هلمند، کابل، کندهار، کاپیسا، ننګرهار، نورستان او پنجشیر ولایتونو کې د ډیرو بریدونو مسولیت اخیستی دی. د ګوتریش په وینا په افغانستان کې د فعالو وسلوالو ډلو ترڅنګ په امنیتي پیښو کې هم زیاتوالی راغلی. د هغه د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د نومبر له 14مې د 2023 کال د جنوري 23مې پورې د جګړې اړوند امنیتي پیښو ملکي تلفاتو په مجموعي شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2022 او 2023 کلونو د همدغې مودې په پرتله زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو سرمشر انټونی ګوتریش ویلي یوازې په دغه نږدې دریو میاشتو کې 1201 امنیتي پیښې ثبت شوې، خو د تیر کال په همدغه موده کې دغه پیښې 1038 وې. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې امنیتي بد وضعیت اندېښنه ښودلې، خو یو شمېر افغانان هم له روان وضعیت نه شکایت کوي. د کابل او بلخ ولایتونو دوه تنه اوسیدونکو چې نو غواړي نمونه په راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو کې د کابل ښار وضعیت ډېر زیات خراب شوی. پرانا ورځ باندې وسلوالې غلاوې کیږي، خلک ترور کیږي او دغه راز چاودنی کیږي. حتی همدغه نن هم په کابل کې چاودنه شوې ده چې دا د ښاریانو د اوسیدونکو لپاره ډېره د اندېښنې وړ مسله ده.
په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې په خواشنۍ سره چې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي، همدانن په بلخ او کابل کې چاودنو امنیتي پیښو یو ځل بیا د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي. او دا غوښتل چې اوسنی واکمنان وایي چې امنیت په بشپړ ډول تامین شوی دی، خو لیدل کېږي چې ورځ تر بلې له بده مرغه امنیتي پیښې ډېریږي.
دغه ټولاندې خنو ته بیا د طالبانو حکومت په جواب کې شوې ادعاګانې ناسمې او له حقیقت لري بولی. د دوی وین زبی الله مجاهد د پنځم به پورس ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې هیڅ وسلواله ډله خلکو د دوی نظام ته خطر نشي پیښولای.
په افغانستان کې الحمدلله ډلې ټپلې چې نسته کومه په دې دیسه د داعش په نامه د هم د کنټرول او مهار په حال کې نه په دې ډول چې قوم موجود او د قوي حال کې اوس ته ځکه بل نور سیټلیټ په لید ته شتون نه لري. نه کوم تعدید احساس کیږي، نه کوم نتی پیښته، کوم ما سم د متونو د دې چا ورکړي دي نظر نه تایید ټول خیالي دی او کوشش کوي چې افغانستان لا بي ثبات امر کړي.
ملګری ملتونو داسې محل په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو خبره کوي چې یوازې د مارچ په 9مه په کابل او بلخ ولایتونو کې دوه بیلابیلې چاودنې وشوې چې په ترڅ کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي چې طالبانو بیا په ظلمونو د اندېښنې بیا اساسه بللي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې تم کې ګدارو پې ټولنی امریکا، بریټانی، سعودي او قطر په ګډون څلور وشتو هیوادونو د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډ بیان کې ویلي دي چې د افغان خزو اونجونو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړې به د افغانستان اقتصاد او ټولنې لپاره ویجاړونکي او نجبرانیدونکي وي. په دې ګډ بیان کې چې تېر ورځ نوښت خبر شو، له طالبانو هغه کړنو د مخنیوي غوښتنه شوې چې د خزو اونجونو د بشري حقونو او بنسټیزو خپلواکیو مخه نیسي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د متحده ایالاتو په ګډون سلر ویشت اروپایی او اسیایي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د ټولو هغو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې چې خزی او نجونی له بنسټیزو ازادیو او بشري حقونو محروموي. د متحده ایالاتو، برېټانیا، کاناډا، استرالیا، بلجیم، ډنمارک، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، سعودي عربستان، ناروې، قطر، ترکیه، متحده عربی اماراتو، د اروپای ټولنې د استازو او یو شمیر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ګډ بیان کې چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی راغلی چې د افغان ښځو او نجونو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړې به د افغانستان اقتصاد او ټولنې لپاره ویجاړوونکي او نه جبرانیدونکي وي. په بیان کې د اسلامي همکاري او د سازمان او آی سی د 2022 کال د دسمبر د میاشتې د اعلامیې یادونه شوې چې لمخې د ښځو او نجونو په زده کړو بندیز له اسلامي شریعت سره په ټکر کې بلل شوی. د یادو هیوادونو په بیان کې په ټولنه کې د ښځو او نجونو په رول ټینګار شوی او دا یې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره مهم بللی دي. په دې ګډ بیان کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو له حق ملاتړ شوی او پکې ویل شوی چې په نادولتي موسسو کې د ښځو له کار پرته د مرستو عادلانه ویش ناممکن دی. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې په بشري ناورین اندېښنه ښودلې او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز داسې یو کړنه یاده کړې چې له مخې 28 میلیونه وګړو ته د مرستو رسولو بهیر له ځنډ سره مخ کیږي. په بیان کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د خلکو نړیوالې ټولنې په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا او د افغانانو درناوی وکړي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د دغه ګډ بیان هرکلی کړی او په خپل ټویټري لیکلي چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ د یووالي هڅو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د مخکینیو افغان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا مخکینی مشر هم د مارچ اتمې په مناسبت په خبرو شوو پیغامونو کې له افغان ښځو سره خواخوږي ښودلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د زده کړو او کار په برخو کې پر افغان ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ اتمې په مناسبت په یوه وینا کې چې د هغه پر فیسبوک خپره شوې طالبان تورن کړي چې له افغان ښځو یې اسلامي حقونه اخیستي. ښاغلی غنی په دې وینا کې ویلي چې په افغانستان کې طالبان د ښځو له حقونو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. د غنی په وینا نړیواله ټولنه هر ورځ په دې غږیږي چې ښځو ته باید خپل اسلامي حقونه ورکړل شي، خو د ده په وینا له بله خوا نور په دې سرزوري کوي چې دا ستاسې کار نه دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا په خپل ټویټر د ښځو لپاره د کار او زده کړو غوښتنه تکرار کړې. هغه لیکلي چې ښځې د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي او دوی د ټولنې په پرمختګ کې مهم او ځانګړی رول لري. د ملي مصالحې د عالي شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله بیا په دې تړاو پر خپل ټویټر لیکلی چې کار او زده کړې د ښځو او نجونو اسلامي او انساني حقوق دي چې باید ورکړل شي. د طالبانو په وړاندې جنګیدونکي د ملي مقاومت جبهې هم په دې تړاو په یوه اعلامیه کې هغه افغان ښځې او نجونې سیلي چې په تېر یو کال کې د طالبانو په وړاندې د بېلابېلو اعتراضونو له لارې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر بیا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د ښځو تعلیم او کار لپاره خوندي چاپیریال چمتو کیږي. هغه ویلي چې د طالبانو حکومت ښځو ته د اسلامي شریعت له مخې ځانګړي حقوق او درنښت ورکړي. هغه ویلي حکومت یې نجونو ته د زده کړو د شرایطو او ښځو ته د کار او سوداګرۍ د خوندي او ډاډمن چاپیریال د رامنځته کولو هڅه کوي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شان یې په نادولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم ولګوه. د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړی، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی په ورتګ هم کلک بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته یې دوی له لرې واټن سفر کولو هم منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. اوکراینی چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر خارونو او تاسیساتو پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي چې ورسره خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي او د برېښنا د پرچاوي سبب شوی. په نال کې د اوکراین په ختیځ کې د بخموت په ښار کې د جګړو له دوام سره سم د زاپوریژیا پر اټومي بټۍ برېښنا بنده شوی. تفصیل د صفی الله ستانکزینور.
د اوکراین په لویدیځ کې د لیویف پر ښار د روسیې د بریدونو په زیاتېدو سره سیمه ییز والي ماکسیم کوزیتسکي وایي لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي. د کوزیتسکي په وینا وژل شوي دوه ښځې او دوه سړیان دي چې په یوه استوګن کور د راکټ د لګېدو له امله تر خاورو لاندې شوي. هغه ویل ممکن نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي وي. اخوا د دنیپروتوویسک ښار والي سرهی لیسکام په دې سیمه کې د یو تن د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د اوکراین د پلازمېنې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو بیا د ټلګرام په شبکه کې لیکلي چې دغه خار کې برېښنا پرچاو دا او د تودوخي سیستم هم لکار لویدلې دا غ خبره د روسي د بریدونو په نتیجه کې په سویا ویتشین سیمه کې لکټر لګ دوه تنه ټپيان شوی په اوکرين کې سیمه ایزو چارواکو په اودیس او خارکیف سیمو کې هم د روسي د بریدونو راپور ورکړی چې د برېښنا د قطع کېدو د ریل پټلې زیربناته زیان اړولې ده په یو انلاین بیان کې بیا د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د روسي ورستیو سختو بریدونو ته اشاره خبرداري ورکړی چې روسیا به د ملکی وګړو د وژنې مسولوي زيلنسکي ویلي یوازې نیواګر کولای شي په ولسی وګړو وحشت رامنځته کړي خو هغه د خپل اعمالو له مسولیت نشي تښتیدلې د بریدونو د دوام په خاطر د اوکرين په تر ټولو لوی اټومي بټي چې کنټرول یې د روسانو سره دی مګر د اوکرايني تخنیکرانو تر نظر لاندې مختوړل کیږي برېښنا بند شوه د نومبر له 28مې د لومړی وار د زاپروژې اټومي بټي له تولید لویدلې ده د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل ګروسی د زاپروژیا د اټومي بټۍ د بندیدو لامل درامېسته شو خطرونو په اړه خبرداري ورکړه په همدې حال کې د اوکرين د لوی درستیز دفتر په خپل یو ورځنی خبر پاڼه کې ویلي د اوکرين دفاعي ځواکونو په باخمود ښار کې د روسي ځواکونو له 130 زیات بریدونه شند کړي د ناتو مومی منشي یان ستلتنبرګ بیا پرون ویل د جدي ځانونو سره سره خای روسي ځواکونه د باخمود د نیولو په درشل کې وي د پوزي کارپوانو په اند باخمود د روسي لپاره لک ستراتیژیک ارزښت لري مګر په تیرو څومیاشتو کې د ډیرو ناکامیو سره سره روسیا د خورا اړین سیمبولیک بریالیتوب په لټه کې ده د اوکرين د دفاع وزارت مرسیاله هانا مليار پرون ویل په باخمود کې د اوکرين اوګد مقاومت باید یو بریالیتوب وګڼل شي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په داس حال کې چې د افغانون جونو او خوځو پر مخ له هم د ستکړو دروازې تړلې دي له خونځې او په هنتونونو یو شمېر فارغ شوی زدکون کې شکایت کوي چې مسؤلین ورته په تعلیمي ادارو کې ورته د تحصیلي اسنادو د خصو پر محل ستونزې جوړوي د طالبان حکومت لښبګم ټولګي پورت انتر پانتونو د جونو پر ستکړو بندیز لګولې تفصيل د فرشتي مرسل په دې راپور کې
زما شرور نه درم چې د موسم محرم شي او پلار میم ټول ورځ مسرور په ویپوزی پکې وای چې د محرم سره باید نه نوځي نو نشم کولای چې شهادت نامه واخلم
د کابل د قلای کاشف د خوانجی له دولسم ټولګي څخه فارغ شوی مرینا ده وای دا چې اوس مهال په کور دننه دینجونو په لوړ وسدکړو بندیز لګیدلې دی اړه دا چې له واده بهر لوړ وسدکړو ته دوام ورکړي خو په خبره دا چې د دولسم ټولګي شهادت نامه نه لري د بورسیه په کارونو کې پرمختګ نکېږي مارینا ازادي رګوته وویل
جلکې بدون د محرم نه اجازه نه لري چې د شهادت نامو ریاست ته ورننه ورځي خپل غړو ما چې بهر ته لاړ شم او ټول اسناد کوم درې کلنې نمرې غړي چې باید شهادت نامه ولري خدا خستل په افغانستان کې اوس بيخي پاک باندې نشي کولای یعنی وای چې د محرم سره باید نه نوځي خو ډیر انجونی د مشکل لري خصوصا خپل مې د مشکل لري نو نشم کولای شهادت نامه واخلم
دا په داسې حال کې د اچري طالبانو د حکومت لوري دینجونو پر زدکړو تر بندیز ورسته یو شمېر هیوادونو د افغان زدکونکو لپاره بورسیه اعلان کړي خو د مارینا په خبره د شهادت نامو نشټون خځینه زدکونکو له دیاقه هم محروم کړي بل خپل پانتونونو څخه فارغ شوی انجونی هم ورته ستونزې لري دوی وای څلور کاله درس ویل دومره ورته سخت نه ول کوس چې د طالبان حکومت د اسناد او اخستل ورته ستونزمن کړی دي لپانتون څخه فارغ شوی ماسلی رڼا ازادي رته ویل چې د کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره د کار پلاټه کیده ویلې وی خو افغان خزو ته کار نشته کوم یو که پیدا هم شي دا چې لپانتون څخه د فراغت اسناد نشي اخستلای د کار غوښتنلیک رد شي
د همدغه لامل هغه وظایف چې دولتي خوبند دي او درنګ خصوصي مؤسسو کې چې کومه وظیفه اعلان شوې دي هغه لپاره هیڅ اپلای نشم کولای څکه چې نومړی حالت معلومات څخه سیوی غواړي بیا غنه ورسته چي دي په د فارغت سند راځه غواړي په داسې حال کې چې لرلو حق لرم مګر سند نشم ترلاسه کولای ځکه چې نوړ نظام حکم هم دې صادر کړی دی
و موږ غوښتل چې طالبانو د حکومت د پهونه او د لوړ زدکړو د وزارتونو د وایاندویانو سپیناوي هم د موضوع پاکله ولرو هغه د دې راپور تر خپلې دوه پوریز موږ پښتنې جواب نکړي خو طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد ویل چې دای په دې برخه کې له جزئیاتو خبر نه دی کله چې خبر شو ول ازادي رادیو سره به معلومات شریک کړي د تعلیمي او تحصیلي اسناد د اخستل په برخه کې د زدکونکو او ماسلانو شکایتونه داسې وخت راپورته کیږي چې د رواني سه‌شنبه په ورځ د لوړ زدکړو د وزارت وزیر مولوی ندا محمد ندیم ویل چې د نجونو او ښځو زدکړې تر مناسبو شرایطو منه دي او بیرته پیلېږي خو هغه دقیق وخت ونه خو ده که څه هم لوا چې د ساکل تعلیمي کال په پایل کې به د نجونو پر مخ د خوانځو دروازې پرانیستل شي خو په دې اړه تر دې دمه د طالبانو حکومت واضح څه نه دی ویلي دغه شان څو ورځې مخکې کانه په وړاندې پانتونونه پایل شول خو دینجونو پر مخ لا هم تړلې دي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس وایي له افغانستان د دغه هیواد د ځواکونو په وتلو شته واقعیتونه پام کې نه دي نیول شوي. مایک مکال د چهارشنبې په ورځ په استماعي غونډه کې وویل ولسمشر بایدن دا کار د دوړو پوډو جنرالانو استخباراتي ټولنې پر خلاف اعلان کړ او دا کار یې ترسره کړ. تفصیل د نرګس مومن په دې راپور کې.
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وویل هغه څه چې په افغانستان کې پېښ شول د فدرال دولت په سیستماتیک توګه پاشل او د بایدن د ادارې ماته وه. مایکل مکال په خپل څرګندونو کې د چهارشنبې په ورځ په 2021 کال کې له افغانستان څخه د امریکا له ناورینه ډک د وتلو د څارنې کمیټې په استماعي غونډې کې وویل د بایدن د ادارې لخوا په دندې کې د بې غوري له امله امریکایي اتباعو او په افغانستان کې افغان امریکایي متحدین په پام کې نه دي نیول شوي. افغاني ښځې او نجونې طالبانو او د هغوی سختریزو قوانینو ته پرېښودل شوي. هغه زیاته کړه
د بایدن د ادارې ډېریو کسانو ویلي چې د هر احتمال لپاره پلان جوړوي خو هغسې ونه کړل او پر ځای یې څلور راتلونکې میاشتې ندیده ونیولې چې بالاخره پایله کې طالبان د 2023 کال په اوړي کې په چټکۍ سره سیمې ونیولې او د اګست په 15مه کابل ته دننه شول. موږ په دومره اسانۍ سره دغه حالت ته آماده نه وو. د بایدن ادارې غفلت په خپله دنده کې د دې لامل شو چې نړۍ د کابل له سقوط دوه اونۍ وروسته هغه زړه بوکلوونکې صحنې وګوري چې د کابل په هوایي ډګر کې وشوې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د 2021 کال د اګست د 16مې نیټې ځانمرګۍ برید چې په ترڅ کې 13 امریکایي سرتېري او 120 افغانان ووژل شول او 540 ټپیان شول د په تیرو لسو کلونو کې امریکایي سرتېرو ته تر ټولو ویروونکې او مرګونې ورځ وبلله. امریکایي سرتېری ټیلر وارکاس انډروز چې په دغه برید کې سخت ټپي شوی و او خپل لاس پکه او ګرده یې له لاسه ورکړه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو کمیټې په استماعي غونډه کې حاضر و. وویل چې له پیښې مخکې هغه او د هغه ټیم دوه ځانمرګي برید کوونکي پېژندلي وو خو مسؤلینو یې په نښه کولو د اجازې غوښتنه بې ځوابه پرېښوده. هغه وویل
د همغږۍ لپاره مې اجازه واخیسته چې آیا کولی شم په هغې باندې ډزې وکړم. قومندان په هغه وخت کې راته وویل زه نه پوهېږم او کولی شو. ما او ټیم مې بیا پوښتنه وکړه چې څوک به دا کار ترسره کوي ځکه دا ستاسو مسؤلیت دی ښاغلیه. هغه بیا ځواب راکړ چې نه پوهېږم خو معلومه به یې کړې وروسته موږ ته هیڅ کوم نوی اطلاع را نه کړه او موږ هرګز خپل ځواب ترلاسه نه کړ.
جمهوري غوښتونکي په داسې حال له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنې کوي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دوحې تړون د جمهوري غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې لاسلیک شو چې امریکایي ځواکونو او متحدینو ته یې د وتلو لاره هواره کړه. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تل له افغانستان څخه د وتلو له پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېښود. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 2021 کال د اګست په 15مه امریکایي ځواکونو په دوه اونیو کې له افغانستان په داسې شکل ووتل چې زرګونه افغان متحدین یې د کابل هوایي ډګر څخه په نظامي الوتکو کې له افغانستانه انتقال کړل. طارق فرهادي د سیاسي چارو کارپوه وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یوازې د امریکا د راتلونکو ولسمشري زور ټاکنو لپاره و او د افغانستان پر وضعیت به هیڅ اغیز ونه لري. خو شاه محمود میاخیل بل سیاسي او نظامي چارو کارپوه بیا په دې باور دی چې له دغو بیا ځلې څېړنو څخه به د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي سیاست په اړه ګټه واخیستل شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام زه د کندهار ولایت د پاملي څخه خبرې کوم. په پاملي کې ډېرې اوبه کښته تللې دي. ډېرې کورو اوبه وچې شوي دي. چا تالابونه جوړ کړي دي دې ډکوي او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه نه کې هلې. د هلمند د ګرمسید ولسوالۍ راج خالد دا کلی ده. د بنادر دوی یعنی د درزي اوسېدونکو یم. نو دغه اوبو سره ډېر مشکل لرو. ورو مال دغه اسلامي امارت مشرانو سره درخواست کوو غوښتنه ځینې کوو په درناوي سره چې دغه د اوبو بندوبست راته وکړي. ډېر لاسو ګرېوان یو سره ورور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرت اللہ مقدس د زابل ولایت شجیر سوالی څخه تاسو دا پیغام پرېږدم. زما د ازادي رادیو کارکونکو څخه دا غوښتنه او خواهش دی چې زما پیغام د اسلامي امارت ټول ورکوټو چارواکو او بالخصوص د پاسپورت ریاست د رئیس او کارکونکو کارمندانو پرې ورسوي. د افغانستان اسلامي امارت څخه په لومړي قدم کې ډیره مننه کوو چې د پاسپورت ریاست خپل چاري او فعالیت بیرته دونځ لپاره فایل کړي. نو خلک ولس له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څوک مسافر وي په خارج کې کاروبار بزنس لري او څوک مریضان او نور مشکلات لري. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله او غوښتنه خواهش ورزو ده چې د پاسپورت په ریاست کې دي د تیر نظام پرتله فساد او زورواکي او واسطه لرې کړي. باید دغه ریاست په شفاف ډول سره خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړي او هر چا ته پر خپل نوبت او پر خپل وار باندې پاسپورټ ورسیږي. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوی مینی مایته را ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونه ده. په بلخ کې د طالبانو والی محمد داود مزمل نن په 14 کې وژل شوی دی. د طالبانو وینځل ویلو مجاهد په خپل ټوټر باندې د محمد داود مزمل وژل کېدل تایید کړی دی. د بلخ د امنیه قمندانۍ وایند محمد اسف وزیري هم ازادي رسوله په خبرو کې تایید کړل چې 14 د بلخ د والی په دفتر کې شوی ده. هغه زیاته کړه چې په والی محمد داود مزمل سربیره د نور کسان وژل شوی او د نور ټپیان دي. ځینو کورنۍ رسنیو بیا ویلي دي چې د 14 څخه باندې 13 ټپیان روغتونونو ته وروړل شوی دي. دا د طالبانو نمړنۍ والی ده چې د دوی په اوسنۍ دوره کې وشل کیږي. لدې سره جوخت بیا په کابل کې نن غرمه مهال یو شو د نشي او په کابل کې طالبان د امنیت قمندانۍ وایند خالد زدرن رسنی او ته تایید کړی و چې 14 د کابل د 15 حوزې ته قمبر څلور لارې سره نږدې دی شوی و. هغه ویلی و چې ماینه په یو بارون کې وټر کې ځای پر ځای شوی و او د 14 پر مهال چاته زیات نه دی وخته. د بشری حقوقو د څار ادارې یا فریډم هاوس ویلي دی چې په 2022 کال کې په نړیواله کچه د بیان ازادۍ کمه شوې ده. د ادارې زیاته کړې ده چې د شمیرې په تیرو 18 کلونو کې پرلپسې مخې ته راځي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او ایران په څیر هیوادونو کې د بیان ازادۍ د کمیدو پر مهال د جمهوریت لپاره هڅې او بدلیدونکي پړاو ته رسیدلې دي. فریډم هاوس د مارچ پر 9 په نړۍ کې د بیان ازادۍ په اړه خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2022 کال کې د بیان ازادۍ لړۍ کې پر صفر درجه د راغلو هیوادونو شمیر له 14 څخه 13 شته پورته شوی دی. او لکچر لګه یو سلو 500 وادونه سیمو کې در سنې او ازادۍ تر فشارونو لاندې راغلي. د راپور زیاتوي چې د خپلواکۍ او جمهوریت ځپلې لتون جنگ کوته تا او د غیر جمهوریت قوتونو لخوا په جمهوریت درو کې بریدونه دي. د فریډم هاوس په راپور کې ترکمنستان د حق هیوادونو په فهرست کې چې د بیان ازادۍ کې ځپل شوی دریم ځای لري. افغانستان او بیلاروس اتم او تاجکستان هم ځای خپل کړی دی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په درابڼ کې په یو وسلوال برید کې پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. دا برید د مارچ پر 8 نیټه د درابڼ په ګیره مستان سیمه کې شوی. هغه مهال چې پولیسو د سرشمېرنې د ډلې ساتنه کوله. پولیس زیاتوي چې بریدګر سختېدلی ده او د برید مسؤلیت هم تحریک طالبان پاکستان منلی دی. او اوکرینی چارواکي ډر سرګندوي چې د بخمود خار له هم د دوی تر کنټرول لاندې دی. د اوکرين د پوز بيدرستي ځاسې وخت د خبره کوي چې د روسي جګړه مارانو پرون ادعا وکړه چې د بخمود خار یعنی ولای دی. د اوکرين د لوی درستي پوز ویلي چې په تیرې شپه کې په بخمود کې روسي اوکرينی ځواکونو د روسي ځواکونو څباندې سل حمله شنډې کړې دي.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د بشری مرستو په ویش کې د مور مېری چلند، د نجونو د خوندزیو خلاصون، د معلولانو لخوا د خپل حقونو یا معاشونو غوښتنه، هغه مسائل دي چې په دې پیغامونو کې شامل دي. اوریدونکو په دې ورستیو میاشتو کې له افغانستانه د ځوانانو کډوالي هم زیاته شوې چې په ویلوې بشری ستونزې بدله شوې ده. له یو مدني فعال سره په دې غږیدل یو چې ولې ځوانان له افغانستانه وځي او ځوانان د افغانستان د وټلو په صورت کې کومې ستونزې او ننګونې ګالي. دا مرکه ورسته راځي خو په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
زه عبدالله د نورستان ولایت د کندې شولسوالی د فیلند د ننګرهار د حتم ناحیا د کورشابات کلی اوسیدونکی یو. مونږ سره د موسسې کومګ نه کې دوه کال دلته بیکار چې د نورستان خلک د سارت کلی نورستان مینه دغه زینه کې خلکو سره کومګ نه کیږي او ډیر مشکلات سره مخامخ د ازادي راځو نه مننه تاسو یو معلومات واخلئ چې مونږ سخت مشکلات سره مخامخ او مزری نه پیدا کیږي دلته
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تزمی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم دلته دا نیټ ډیر کمزوری دی د بیسین موږ غواړو چې تاسو دلته د اتصالات خدي هم راوړي او دا نیټ او ټلیفون کار وکړي هیله ده چې زما پیغام تاسو خپور کړي
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې موږ هر ورځ د دلارام ولسوالۍ کې د بیکاری لسون سره مخامخ یو او سهار تر ماښامه په سلګون ځوانان پر پلکه د کار په تمه ناسي خو متاسفانه په ورځو ورځو حتی په میاشت ورته کار نه پیدا کیږي د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه زما پیغام دې ژر تر ژره خپور کړي ترڅو مسؤلین زموږ غم وخوري او زموږ ځوانان چې هر ورځ د بیکاری له وجې رنځ وړي
ورته د کار زمينه برابر کړی. والسلام. السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما ارز داده چې پکتیکا ولایت کې په ټوله دربندونو کې به کیفیت درمل خرڅیږي باید دغه مخه امارت ونسی یا مثال موجوده حکومت ونسی ترڅو په دغه به کیفیت درمل منسی او صحیح کیفیت درمل وارد شي. والسلام.
السلام علیکم دوستان جوړ اس په خیر اس خیرت دی کراری د جوړ روغاس زمانو محمد جان دی د کندهار ولایت څخه د خبره در سره کوم زما ورور په هندستان کې باندې دی دروسه پری نه مو کما سوي د نه چا په کید سر ګرځول دي نه هیڅ من ما چاته سوي دي چې زه غواړم چې دغه د غخ پورسي چې څوک د دی بنجانو په دغه پسې ودرېږي د بنجانو غاور وکي معلومات وکي چې پر سره کوم طریقه باندې بنجان دي پر چیش باندې بنجان دي څونه کیدی هیڅ معلومات نه کیږي مشته مشته باید معلومات راکو وسی مش باید په دې خبر شو چې څونه کیدی څو وخت را لکیږي سره کوم کیږي سره کوم نه کیږي مش باید په دې پوس په دې باید سر خلاص کی څوک یو څوک چې پسو دریږي مش دا خوښ دي د حکومت سره چې د زمش د بنجان بس خاص وکي زمش په بنجان پسو دریږي
بله السلام علیکم باورین د ننګرهار څخه او ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکه خلیه پرزین وړاندې کوم بعد د سلامه مونږ د ستنې ځان څخه غواړو ورجن چې تعلیم برخه کې ډېر افهم لرنه وکړي نجونو ته د تعلیم زمینه برابر کړي دوه ارث بن کړي دي وطن مو د وضعیت نور د خرابېدو په حالت کې دي باید شاید د دوه وې چې شریعت مونږ شری نظام غواړو شری نظام کې چې شریعت کې چیرته ده خود ته تعلیم اجازه نه هو صحیح ده شکر د تعلیم اجازه تر سسته ورته او باید چې تعلیم د خود لپاره زمينه برابر شي تعلیم ورته
ما غوښتل چې تاسو وایم چې هغه خلکو چې په تیر حکومت کې جواز د کار درلودي مثلا د اعلانات شرکت درلودي یا نور شرکتونه درلوده او کدی وس وغواړي چې خپل جوازونه لغوه کړي نو هغه تضمین چې دوی یې شدي مثلا چې 2,00,000 تضمین شې دي 10,00,000 حتی تر 1,000,000 2,000,000 افغانۍ پر هغه تضمین نور کړي ما یو جواز درلودي هغه وس تضمین یو نیم نکته نه راکې وي تا په دغه کې شامل کړي دا تضمین په جمهوریت کې نورمال ما حکومت تور کړي دي نو خو اغه تضمینونه نور کې د جمهوریت ته وخت نو خود ولیدا مالیات ډېرې چې د خلکو پیسې خوري د خلکو حق خوري
سلامونه اونۍ کې هلي د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست سردار محمد يم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره د ورسا پر رلي کراغلې ام د نوزاد ولسوالۍ کې موږ د شخولو په دشت کې یو زموږ د شخولو په دشت کې نو مخابراتي شبکه ستنه نه مخابراتي اړیکې کار کوي نه د ورسا په سر کار کولای سونه د نیټ کار ته کوي زموږ د لوړپوړو چارواد څخه دا غوښتنه ده چې زموږ منطقې ته توجه وکړي زموږ منطقې ته یو مخابراتي خدمه راوړي نو دا د ټولو خلکو غوښتنه ده د ټولو ولس غوښتنه ده د ازادي راډیو د کارکونکو څخه مې دا یله ده چې زما پیغام تر لوړپوړو چارواکو پسې ورسیږي او د دوی څخه مننه کوم چې شپه ورځ موږ ته خبرونه وړاندې کوي او خدمت کوي مننه
السلام علیکم نوم یې سنجر علي ده د خوست ولایت څخه تاسو ته غږیز پیغام پریږدم واقعیت د زړو بانک نوټونو زمنګ په خوست ولایت کې د خلکو په کار تجارت بزنس باندې منفي تاثیر کړی دی خلک لدې کار څخه ډیر په تنګ راغلي دی او په اصطلاح سره د یو ډول په عذاب دی لدې چاره سره نو زمنګ هم له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې خپل اقدامات تر سره کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عظیم الله د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. وروره زموږ په سنگین ولسوالۍ ته شمرسته راځي. داسې خلک نشته کېږي چې هغه یا مړی یا روپۍ لري یا مټران لري د مسکینانو غږ څوک نه اوري. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو او د ازادي راډیو د خبریالانو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه زموږ خبرې در لوړ پړو چرواک پورې او د لوړ پړو مسرونو پورې ورسي. نو والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیس په خیر صورت سال مدی مجد آزادی د ټول کارکوونکو څخه دغه هیله کوو چې زموږ ږغ تر رسنیو او لوړ پړو چارواکو د طالبانو ورسوي. زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړې دي او هغه غرنۍ سیمو ته یا زنداور هغه منطقو ته اوبه ورکړې دي. نو زموږ دغه شنه ناوې دغسې وچېږي. زموږ غنم او نور کښتونه ټول تږي دي او یو څاک اوبه هم نه راکوي. ټول یې ایله هغه شاړو مځکو ته ورکوي. تقریبا 50,000 واټرپمان یعنی ماشینان ورته پراته دي غیر قانوني دي. هغه ایله دښتونو په اوبه یې زموږ شنې ناوې ته اوبه نه راکوي. نو ستاسې د ازادۍ راډیو د ټول کارکوونکو څخه موږ دا هیله کوو چې زموږ غږ تر دغه طالبان ته لوړو مقاماتو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنې هلی سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته در رحمت ها خبر کوم. د هلمند ولایت د لشکرګاه د بولان د سیمس د نور متخه ډیره جنگ سره د پدې د ډیره خرابې دربې جنگ پښکته پېښه کړې ده. موږ ته چې کومې مرستې موږ په نه ساده موږ ته دروسه نه دي. موږ ته رئیس کومک نه دی سوی. موږ په دغه طالبانو د لو وزارت څخه د هله وارد ولو چې مرتجه ته جګه مستوي چې سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما پرامونی د ازادۍ ټول کارکوونکو اوریدونکو ته ورسېږي. د هلمند ولایت په ګرشو ولسوالۍ کې دغه مالیه دوکانو د بیخي لړې د وروره پر تاسو دوکان چې هغه نه د ډېرو په دوکان یې نه هم ډېره سودا کېږي. د پر اوونۍ میاشتې د کال 3,000 افغانۍ 4,000 افغانۍ لور پر چارواکو هیله دا ده چې دغه مالیه ورته کمې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زار روزه محمد یم. وایم چې دغه انجینران چې دی د پکتیکا ولایت کرو ولسوالۍ کې روژه محمد ته کارت نه درسولی. ډېره خلکو تن مې ډېر ورکې وه چا سره واسطې لري بیخي ډېر ورکې او من خلک یې دغه پرېښي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عظیم الله افغان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورځ موږ په هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چې د مرستې راځي او د مؤسسینو معناسي نو خو موږ نه نشته کوي او ماړه نشته کېږي. نو خو طالبان دا پوښتنه نه جوړ کوي چې دا اوس ماړه دي که مسکینان دي. نو دوی باید هلته وګوري چې دا مسکینان دي که ماړه دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو اوریدونکو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه پیغام در طالبان پر ورسی چې دا غت مرستي مشتره ورسی.
پر اولاد بکول سوالی خبرې کوم. مدام سی ولادت دا وښتنه ده چې په مطلق ډول ملکان سره لیک وشکي په خپل درازي چې د دې په نظر مسكين ورتلې دا سره د مرسته کې د ملکان سره د مطلقن لیک وشکي.
سلام علیکم. سالی څنګه شې؟ جوړ ورغه په خیر وخت په خیر تیریږم. ا موږ چې دې دا چې راځي ټول د غټ غټ خلکو ته ورکیه دا پیسې دار خلکو ته ورکیه. دلته د زمر سره نشنی شناخته د قدرت په نامه دی. ډیر بدر اعظم پلیس هم دی سره حبيبي خاطی لاس هم نه ګرځي نه کار ور پیدا کیږي. نو تا مسلمان ته دار پلا چې راشي تر دوی لاس داړي ورکیه نه. نو د غریبانو خلکو ته بيخي د مشتن رسیږي.
سلامونه احترامات قبول کیه. ازادي راډیو ازادي راډیو ټولو قدرمن لیدونکو ولیدونکو کارکوونکو ته تاسو دغه په مورید خبره کړې و. افغانستان کې دی برستو افغانستان کې مرستې هغه چاته ویشل کیږي چې هغه په کوم پراودل کوم موجوده نظام چې دی په دې نظام کې برخه ولري یا کوم خپل یا کوم رشتہ دار یا کوم مرګری پکې وي. افغانستان کې چې کوم مرستې ویشل کیږي هغه ټول د هغه کسان دي. لړ زه په خپل گاونډ کې ډېر داسې کسان وینم ګورم چې هغو ته هیڅ شی نه دي توجه شوي، هیڅ شی نه دي ورکول شوي، که هغه نغدي پیسې دي، که هغه نور د خوراک کوم هغه شي دي شیونه دي، هغه هیڅ څه دوته نه دي رسېدلي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته. صفي الله مجبور یم ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ نه. وروره، د مرستو په باره کې دومره درته ویلی شم چې مرستې چې کومې دي، اول سر کې اماراتو طالبانو کوم کسان چې وو هغو خپل ځان دپاره 50-60-300 پورې کارټونه غټ غټ قمندانانو زور واکې چې هغه کېښوده او ځان دې پیلډرې موټرې په واخیستې د غریب واک د هغو خوړ. او بیا په اخر کې دا کوم اوس چې مرستې راغلي دو دا میاشت کږي چې مرستې راغلي کو عمل ته په ولسوالو کې ایښي دي او خپلو ځینو کې د دو کنټرول لاندې نه چاته ورکوي نه پرېږدي، څه زمینه ورته برابره کړي دا په کوم چل باندې د غریبو لاس نه وباسي او غریبو د الله منشي څه به وکړو.
وازان کلام دی زمرو چې دلته نشم کېږي دا پر خور غریب نه دی، دا ګرځه ملکان نو که شي خو ځانو ته صاحبي کومندانان لاس پر شي څه دی دا په سمه توګه وږي چې څه دی من مې راته مرکز ته خو نه راځي چې ولې. السلام علیکم.
مالې د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده، نوم یې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه ډېر خوشاله یو، اول خو د هغو څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي، نو هیله من یو چې دا پلان مو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو دپاره نفر تاکل کېږي، سبا د استنادي دیوالو دپاره نفر تاکي تذکرې دي او نمرې دي او شمارې دي او ګڼ کېږي، کومکونه دي کشاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو، سسي ویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه را واخلي لاتري باندې وکړي، بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بالا نه ورکو او نور در واخلي زی بلاسه اخلاص وي.
سلام علیکم، زه جمعه خان رحماني د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د منګان د قریې مورورہ. موږ مثلا 2000 کور یو په مجموع کې 10000 نفر نفوس ډیر مشکل لرو، د سړک سره مثلا پر سرحد ته کوم نسام راځي، نه سړک لرو نه وبلرو مثلا موږ وبت خېدي سیاسي ولا خارج د بسن سره مخ دي، ډاکټر نه لرو مثلا، مالدار مو ډیر سره په عذاب دي، بيخي مثلا مشکل دی د سړک دا وسن سړک کوم داسې ګل چې مریض پیدا شي نه رسېږي، نو ولسوالۍ د کلاس نه ولایت رسېده سره مثلا کزمو د طالبان اسلامي مرستو د غوښتنې د مشرانو څخه چې موږ یې څه پام لرنه د سړک وسی ډیر مثلا شکار وي، بازار ته هم موږ زموږ د یو حزه د بازار ته نیمه حزه د نیمه بازار ته د مثلا هم عثمانان هم ډیر مشکل سره مخ دي چې نو به سبا غر په سر کې نیو سړک لري. سلامونه وایي ډیر مننه د خدای په امان.
السلام علیکم، زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولین او کوندو یتیمانو کنه غندګی دا پیغام امیرالمؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا چې دا د موږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکې را دی کال کې زموږ ورځو کې، او که څو ځلې سره کې دي چې موږ ډېر تکلیفې ګو او موږ نه کرایې مو سره کې دي راځي او دوه هم اکثر مې وینو خو یو لاس تک نه لري ډېر تکلیفې کې سیاسي کولې مو تکلیفې کې، نو دا ماشینه کوم ته کال کې یو ځل یو ور راکې نه نه د ډېر مهرباني او بل دې ما پیغام هغه سره مې درانه ته دته دې بشر دوست دې زه خو نه ناروغه یم او زه نه ناروغه ده، زه یې اډو کې کاغو واګې دې علاج مو وسنسته او ما سره دې نن کومه کو کې زما د ټلیفون نمبر ده 0 او 1 8 یو یا وسو پنګوس 0 او 1 8 1 8 وسو پنګوس هله کوم دا فایران په دې نه شیر کړی.
د لوګار ولایت د خوخی په ولسوالۍ کې دا چې کورونه سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي د سخت مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي، او ډېر وای د یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول، د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي، نو اخریه بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي چې تر څو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په داس ژمي کې مرسته وشي تر څو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته بوځي. زما لکه اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار.
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي. نو په واشر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوی میاشتې کېږي چې امبار راوړې دي تلې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی تورې تله ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو بیا ښه حاصلات ورکوي. نو مسلمان صاحب دا خواهش دی چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقي د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو نه غوښتنه ده چې تاسو موضوع یاد کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډي پټان لاره چې خلاصي بډوکی ته سره پوله لري او یو لاره د اریوب ځاځی ولسوالۍ شغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډي پټان لاره چې د پورس کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وبړي حالته تیریږي هغه ډیر کم دي. نو د امارت اسلامي مسولینو نه مغوښتنه دا ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی خو د ترتیب کمزورې دی. نو که چېرې د په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځاځی ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره ده نو د مریضان او سیاساري خزینه مریضان ماشومان مو په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
مالې د نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه ډېر خوشاله یو اول خو دغه څه درناوی کوو او خوشاله یو چې د زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله من یو چې دا پلان مو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو د پاره نه پر تاکل کېږي سوا د استنادي دیوالو د پاره نه پر دا کې تذکرې دي او نمرې دي او شمارې دي او ګڼ کېږي کومکونه دي او کښاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتونه راواخي لاتري باندې وکي بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بالا نه ورکو نور درواخي زیبلا سه اخلاص وي.
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام خدایم کامیاب او سرخوی ولره. زه یو متخایل ډګروال یم نوم یې حیات الله دی. د دوه کال کې چې د موږ د تخوت مارش نه در کړی موږ د زخت ډیرو مشکلات سره مخامخ یو د کور برادر باندې د برق ایسیر چی نور مشکلات سی لورو سړی چې سپینګیری شي خو د سی مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم څلوېښت کاله مې په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی نه مې چور کړی نه مې چپول کړی نه مې څوک وژلي دي دو ملت ته مې خلکو ته وطن ته مې صادقانه خدمت کړی د دوه کاله کې د موږ د تقاوت معاش نه کوي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لارې چارې ورته پیدا شي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پوري پر منځنۍ او چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو به د رسنیو په راپورونو کې هم اوریدلی وي په دې ورسته یو میاشتو کې افغانستان د ځوانانو مسافرت یا کډوالي ډیره شوې ده. دغه ځوانان تر ډیره په ناقانونه لارو سفر ته زړه کوي چې کله ناکله د سر په بای هم ورته تمامیږي. تازه تاسو خبر اوریدلی چې په بلغاریا کې یو شمیر کډوال د یوې لارې دننه مړه وموندل شول چې افغانان هم پکې وو. دا د دې څرګندونه کوي چې قاچاقي لارې د سر خطر له ځان سره لري. خدا چې ولې افغانان په تیر ځوانان په داسې شرایطو کې سفر ته زړه کوي، په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د مدني فعال خلیل روفي نظر پوښتلی دی.
که موږ تاسو وګورو ډېر مطرح او اقتصادي ملکونه مهاجرتونه سته جهان اول ته، ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگرچه د ځینې ملکونه همدغه ملکونه هم غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي، ولې ډېری بیا قانوني ځي، ځکه هلته استاندرد سازي سوی دي دولت لخوا یا په شکل د ګروپي انفرادي ایجاد اشتغال وکړي. اوس په افغانستان کې یو بل مشکل هم دی، مشکل د سیاسي هم دی، ځکه نظام تغییر سوی دی، نوی نظام راغلی او تعداد افراد مسئولیت نه لري، جانی مسئولیت نه لري، او نظام لخوا ورته مسئولیت نه ده ورکل سوی دی. که ورکل سوی دی شفایی ویل سوی دی او رسمی توګه هغوی ته داسې تایید سوی نه دی، ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی، زموږ حیات په خطر، مجبور و مقلق دی چې په غیر قانونی توګه د افغانستان نوزی او په غیر قانونی توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانی نن سبا افغانان داریم.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ترلاسه کول ډېر ستونزمن شوي. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی؟
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات، ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دي دوی ویزه نه ورکوي، ډېر کای ملکونه ورکوي، هغه هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد لار نه کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي، نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی. او بل عامل دا دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي. او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د شته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي، او دوی نشي کولی چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که چې موږ لاړ شو زموږ هویت مطرح کېږي او زموږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی، دوی د جانی خطر کېږي. همدغه دا بل عامل دی، ځکه چې پخوانی زموږ تاسو امنیتي سکتورونه څه وو، هغه رقم کارونه که اوس د شته نظام د ایدئولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی احساس خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقي لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډېر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسؤلیت لري چې دغه کادرونه نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري، د دېغ نه مخنیوی وکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي. او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوی کړي، نه تنها هغه خلک چې دوی سره مخکې وو یا د دوی ایدئولوژي پورې ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسؤلیت لري چې فرصتونه برابر توګه خلکو ته وویشي. متاسفانه دا بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکړي یا هغه عامه پوهاوی چې دوی باید ورکړي یا هغه انګیزه چې دوی ایجاد کړي، متاسفانه تر اوسه پرې دوی نه ده کړی. یو لوی عامل هم دغه دی چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نه لري، د آینده لپاره انګیزه نه لري.
مدني فعال خلیل روفي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00420211 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.